پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري هر کله کوم. اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه چې دوړه د افغانستان ملي امنیت ادارې پخوانی رئیسان به وکول شي د دولت وسلوال مخالفانو په وړاندې د جګړې لوري بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره تر اوسه هیڅ کاندید نوم نه دی ثبت کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. او په پاکستان کې د متحده قومي عمل ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې په کراچي ښار کې دې د پرونۍ حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پولیس دې د دغې پیښې عاملان ونیسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست لپاره هیڅ کاندید تر اوسه خپل نوم نه دی ثبت کړی. نن په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر د پیل 15 ورځ ده. خو د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې تر اوسه څوک نه دی ورغلي چې خپل نوم د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي حرکتونو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کار ډاډ نه لري. له دې عمله شایي ډیرو کسانو د خپلو نومونو له ثبتولو ډډه کړې وي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ضمانت د دې ورکړي چې دا پروسه به شفافه وي تر څو دوی په ډاډ خپل نومونه ثبت کړي. نور جزئیات به وروسته په خپرونه کې واورئ. د فراه والی وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي پر ستونزه به ډیر ژر د افغانستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. د فراه والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په فراه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډیره ده او له ډیرې اوږدې مودې راهیسې دغه مشکل نه دی حل سوی. والی ونه ویل چې په فراه کې به د برق د کموالي ستونزه څنګه حل کوي، خو ویل چې له جمهور رئیس سره به خبرې ورسره ورباندې وشي. تر دې مخکې د فراه اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د یو کیلو واټ قیمت 50 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دوی ویل چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د یو کیلو واټ برق بیه له 150 تر 300 افغانۍ ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرونو وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. علي رضا عابدي د قتل په وخت شپږ څلوېښت کلن و او په پیل کې زخمي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کراچي د پولیسو یو مشر جاوید عالم اودو خبریالانو ته نن ویلي چې حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پولیسو ویلي چې د پیش ځای کلا بند کړی دی. عابدي مخکې د متحده قومي عمل ګوند مشر و او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلۍ ته هم ټاکل شوی و. د هغه ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې د حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پر پولیسو یې غږ کړی چې د پیشې عاملان دې ونیسي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې مسؤلین وایي چې د ګواتیمالا څخه یو اته کلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ سوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل په دغه ماشوم کې چې دغه ماشوم تېره دوشنبه د شدیدې ناروغۍ لعمل دوی تر پام ورغلی و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ سوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د امریکا د جنوبي ایالت تکزاس د الپاسو له لارې د امریکا خاورې ته ورننوتی و. د دوی په خبره دغه کوچنی او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لېږدول شوی و. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. دا دوهم وار دی چې په امریکا کې امریکا ته د ورغلو غیر قانوني مهاجرینو دوهم ماشوم د امریکا د حکومت په یوه توقیف ځای کې سا ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونی حمله مسولیت اخیستې ده. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په ترڅ کې درې کسان ووژل سو او ویل کیږي چې شل تنه زخمیان شول. پرونی حمله په یو موټر بم چاودنې باندې پیل سوه او وروسته دریو وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ ته ورننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته پر ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم د امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل سو. د سایت په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا حمله خندلې ده. او د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایل غورځول سوي دي. ویل سوي چې په دې حملو کې د سوریې درې سرتیري زخمیان سوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون راپور ورکړ چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا د دوی پر خاوره توغول شوي وو، مخکې تر دې چې اهداف وولي شنډ سوي دي. اژانس ته یوه پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د سوریې هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان د فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا ورتوغول شوي وو. دې سرچینې ویلي چې د وسلو یو ډیپو ویشتل سوی او د سوریې درې سرتیري زخمیان دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. اسدالله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه کار پیل کړ. په دې اړه چې دوه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي.
خواله دې کړه چې د دوه کسان چې دي په امنیتي ملي کې مخکې هلته رئیسان پات شوی ده، خو کافي تجربه لري، په استخباراتي کې معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه کافي معلومات او شواهد لري.
دا موضوع مهم په یو راپور کې څېړل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې. په لوګر کې بیا د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او مخې ته یې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې دي.
تر څو چې زموږ د قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخ ته ویسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د هغه برید مسؤولیت داعش منلی چې د حکومت پلو ملیشو یو مهم قومندان پکې وژل شوی. آیا داعش په سیمه کې فعال دی؟ ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیر لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر پیندڅه په صافه وزي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو د نویو سرپرست وزیرانو او موضوع ته د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د پرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد ګمارنه ښه نیک او پر ځای اقدام بولي. دوی وایي دواړه نوي ګمارل شوي کسان په کشفي او استخباراتي برخو کې کافي تجربه لري او به کولی شي چې د دښمن شوم پلانونه خونسا او په وړاندې جدیدي تدابیر ونیسي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په یوه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرستانو په توګه په دنده ګمارلي چې تېره شپه دواړه خپلو وزارتونو ته معرفي شول. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د چارو افغان کارپوهان وای امرالله صالح او اسدالله خالد د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د شوم اهدافو او د نړیوالو سیاستونو په اړه زیات معلومات لري. دوی وایي نوي ګمارل شوي کسان استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لاسرسی لري او کولای سي افغان امنیتي او دفاعي ادارې پیاوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي د چهارشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خواله دې کړه چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې حالته ریسان پات سوي دا کافي تجربه لري په استخبارات کې معلومات هم لري او موږ د امنیتي امزا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري او ښه منابع باندې د تحصیل لري نو امیدوار دي چې دوی یو ملي مفکوره ولري او ملي ذهنیت لري او هدف ودی چې د افغانستان څنګه جنگ منظم لمنځه ولاړ شي او څنګه موږ یو باامن او باثباته ملک لرو په افغانستان کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه وټاکل چې تیر ورځ اړوندو وزارتونو ته رسمن معرفي سول. تر ډیره انګیرنې دا دي چې دواړه کسان د پاکستان ضد مفکورې لري او پخوانی او اوسنی افغان چارواکي او همدا شان ځینې عام افغانان یې په ګمارنې اخواختي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نوي ټاکل شوي کسان باید تر ډیره په خپلو کارونو تمرکز وکړي، نه په سیاسي او نورو برخو کې. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د سروهي خلکو ته ورکول یا د سیمه هیوادونو ته ورکول یا طالبانو ته ورکول چې موږ ستاسو خلاف یو، موږ د جنگ د تشدد لپاره رامنځته شوی یو، که تاسو هر بل اقدام کوئ تاسو ماتیږئ، تاسو لمنځځئ. دا په خپل ذات کې ناسم سیاسي ادبیات دي. ښه خبره دا ده چې دوی خپل مسؤلیتونه پر مخ وړي، سیاسي مسائل دي ښاغلي غني ته پرېږدي، او هغه کسان چې د سولې معاملې کې دخیل دي هغوی به د سولې معاملې سیاسي معاملې پر مخ باندې وړي، او دوی خپل مسلکي او منظم مسؤلیتونه پر مخ باندې وړي.
اسدالله خالد باندې په 2012 میلادي کال کې وطن چې ظاهرا د سولې د استازي په نوم راغلی و انتحاري حمله وکړه چې بیا وروسته د تداوی په بهانه له دندې ګوښه شو. خو امر الله صالح په 2012 میلادي کال کې د اتو کلنې ماموریت نه وروسته استعفا ورکړه. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي دواړه کسان باید خپلو ادارو کې امنیتي او دفاعي پالیسیانې جوړې کړي او فساد له منځه یوسي، او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
امنیتی دارو کې ښه پالیسی جوړه کی دغه رامده بمبارمان چې په افغانستان کې کیږي هر ورځ او ملکی تلفات دي مخنیوي وکړي، د امنیتی ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي، او داسې یو منظم مدیریت په خپل اداراتو کې راولي چې د فساد مخنیوي وسی، د امنیتی ځواکونو د بې ځایه عملیاتو او د ملکی تلفاتو او د خپل تلفاتو مخنیوي وسی.
لدی وروسته به دواړه کسان د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي کیږي تر څو هلته د باور رایه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دوی په اړه په ولسی جرګه کې زیات باور موجود او کچې معرفي سول لاله وړاندې به دوی ته د باور رایه ورکړل سي. بلې نوري صاحب.
بلې، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه مو چې آیا دواړه د ملي امنیت پخوانی رئیسان به وکولی شي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي؟ د ملي شورا او دغه راز د کارپوهانو نظرونه واورېدل. پرون په ارګ کې دواړه سرپرست وزیران معرفي شول. افغان ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې وویل چې تر هغې چې سولې ته رسیږو، موږ له یوې ورانوونکې او تپل شوې جګړې سره به مخ یو چې رهبري او مدیریت یې انقاطیت او تدبیر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو او رې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پیلېدو نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې. ولې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه یې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي نوم لیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی د دغو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دوی وایي کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چا نوم لیکنه نه ده کړې، خو د نوم لیکنې ډېرې فورمې اخیستل شوې دي. تفصیل ناجیه صافی اوروی د کابل استډیو سره. صافی جان، مهرباني.
نوری صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو ویلي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولی چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر نورو لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې تر اوسه نوملیکنه نه ده شوې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي دغه د نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدای شي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی شي د سولې پروسه رامخته شي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر ژر به ولسمشریزو ټاکنو ته ټیکټ پاړه خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حزب اسلامي افغانستان به یو شمیر سیاسي ګوندونو سره په ګډه د جمهوري ریاست د راتلونکي ټیکټ پاړه خپل دریځ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. په دې اړه خبرې روانې دي او نهایی نتیجې ته تر اوسه نه یو رسیدلې. په دا راتلونکو دوه درې ورځو کې وخت
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن 15 ورځ ده خو تر اوسه چا نوملیکنه نه ده کړې. دغه کمیسون وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو او استازیو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. یاد کمیسون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی ازادي ریډیو ته ویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلویخ کلنۍ عمر او د یو لک رایو ورکولو رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرایط ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې نرجسه فیله تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و مودل چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن 15 ورځ د خطر اوس پورې هیڅ رسمه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د کاندید یا کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې. بلې خوا په وروستیو کې داسې راپور نه خپاره شول چې د 1993 کال د حمل د 1/3 د ولسمشری انتخابات چې ټاکل شوی په همدې نیټه وشي ښایي درې میاشتې وځنډیږي. بیا هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه ترتیب کړی دي.
د تخار ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل وچکالیو د دغه ولایت پر کرنې پراخ منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته ویل په تخار ولایت کې 150,000 جریبه ځمکه للمي او پاتې نورې آبي دي، خو د وچکالیو له امله کرنیزو ځمکو ته زیان رسیدلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سکل د دغه ولایت 11,000 بزګرو ته د منی کمپاینونو په لړ کې د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې راتلونکي کال ته د ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی چې د افغان ټلیکام خبرتي شرکت د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې د عمده انټرنټ بیه 50% راټیټه کړي. د یاد شرکت عمومي رئیس اجمل ایان وایي یاد شرکت خپل د 4G خدمتونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری خلک د انټرنټ له لوړې بیې شکایت لري. چارواکي وایي د افغان ټلیکام شرکت د روڼتیا اصل ته په کتو په وروستیو 4 کلونو کې د مخابراتي شرکتونو له 10% مالیې څخه په ټولیزه توګه $1.9 million مالیه دولت ته ورکړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلوی بورې قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، 150 کیلوی بورې بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 85 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 599 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوسم یو نړیواله موضوع د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د بریټ حمله داعش انډلې منلې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور انټپیان شوي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دلته په استودیو کې راسره دی. انتقل صاحب، لیبیا کې ګډوډي خورا زیاته ده، آیا تثبیت شوی ده چې دا حمله پر اختیار داعش انډلې کړې ده؟
سلام نوری صاحب، اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ دا حمله د دې ډلې دریو وسلوالو کړې ده. داعش ویلي چې دا حمله د اسلامي خلافت دریو سرتیرو کړې. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څارنه کوي هم ویلي دي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې حمله کې نوري صاحب چې پرون وشوه درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. البته په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ پر اصلي مرکز، یعنی هغه اصلي مقر چې دی، پر هغه د یوې انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و چې د سپتمبر میاشتې په هغه پیښه کې هم دوه کسان بیا وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو.
آیا په دې حمله کې چې پر یو مهم وزارت شوي وژل شوي کسان له سیاسي پلوه مهم کسان دي؟
په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا یو مخکښ مشر عبدالرحمن مزوګي هم شامل و. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې مشر تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبي هم په دې حمله کې وژل شوی دی. نو چون درې کسان وژل شوي، دغه دوه پکې هماغه مخکښ او مهم مشران دي چې د لیبیا د حکومت په کچه، یعنی د اعتبار وړ او مهم شخصیتونه وو.
که مختصر ووایو، وسلوال څنګه وتوانېدل چې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي؟ د دې خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ وسلوال برید د دې وزارت مخې ته د یو موټر بم په 14 پیل شو. هغه سره لکه القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم په همدې طریقه پیلوي. ورپسې دریو وسلوالو پر دې ودانۍ حمله وکړه او ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم برید کوونکی په داسې حال کې وژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په دې اړه په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه ومنله چې د لیبیا په امنیت کې داسې یوه ګډوډي راغلې چې له کنټروله وتلې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا حمله غندلې او د هغو هڅو د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا غواړي دا هیواد د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په ټنځای بدل کړي. نوري صاحب، د یادونې ده چې لیبیا په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرځېدو راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي دي او بیلا بیلې وسلوالې ډلې د دواړو حکومتونو ملاتړ کوي.
یعنی د لیبیا خلکو له هغې ورځې راهیسې آرام ورځ نه ده لیدلې.
البته په افغانستان کې هم وضعیت تر دې ښه نه دی. موږ وینو چې که څه هم یو منظم حکومت، یو حکومت دی، یعنی موازي حکومتونه نشته پکې،
خو بیا هم د ملي یووالی حکومت دی. بله، ډېره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته به واورئ چې د کرکټ 2019 کال د نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی دی. په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. خو اوس لوګر ته ځو. په لوګر کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې وتړلې او مخې ته یې د اعتراض په توګه پلتۍ وویل. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې واورو.
په لوګر کې معترض نمائندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملی کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې نه شمېرل کیږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړي دي، نو د هغې د استناف د تایید غوښتونکي یاستو بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دي بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي. موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخ ته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمیرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف یو چې دینه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړې دي د سپینو دو کوشش په بار مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښت نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بندوي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا شي موږ لپاره جواب ووایي.
کسه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځای چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي. خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
خو ابتدایي دې سکې د شکایتو د لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکوو کچېرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړه عملي شي د لوګر په نهایي لیست کې به تغیرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحسن خیمې درولي او د یوې ورځې لپاره یې د خوست ګردیز لویه لاره تړلې وه.
و امر دلته په لوګر کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې دي. له سیاسي شخړو ورهاخوا د سپورت په برخه کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام نن سهار وختي افغانستان ته راوړل شو. د لومړی ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له کابل را سره وصل دی. صافی صاحب، د دغه جام به حتما تود هرکلی شوی وي.
نوری صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د دغه کپ لپاره تیاری نیول شوی و. دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته دغه کپ راوړل کیږي. په 2014 کال کې هم د کرکټ دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی و. دغه جام
صفای صاحب د کرکټ نړیوال د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب په ورسیو کې حاصل کړی. مخکې دا جام د څه لپاره راوړل شوی و؟ معمولا دوی دغه جام په غړو باندې ګرځي، غړو هیوادونو.
بالکل، افغانستان هم د ځل دغه جام د سیالیو لپاره غړیتوب ترلاسه کړی دی. دا به د نړۍ په 15 لویو وچو، یعنی په 22 هیوادونو او 48 لویو ښارونو کې دا به د نړۍ ګرځول کیږي. افغانستان هم درې ورځې د دغه جام کوربه دی، یعنی دا به کندهار، بامیان، هرات او دې ولایتونو ته وړل کیږي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا داسې پریکړه کړې وه په لومړیو کې چې د یو شمیر نامنیو له امله به دا جام افغانستان ته نه وړل کیږي. خو هغه فیصله د دوی داسې وکړه چې افغانستان ته د دې اجازه ورکړه چې درې ورځې افغانستان ته راوړل شي. دا په هرو څلورو کلونو کې یو ځل دا هیوادون ته وړل کیږي چې په دغه جام کې د سیالیو دپاره غړیتوب ترلاسه کړي.
ډیره مننه ابراهیم صفای.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقه څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت مشر وعده کړی و زموږ یو سلطه چې له پاکستان سره سرحد لري، پنځه ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمل زیات غر په دورای پای ته ورسېده. په 48 کال کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت مسته نه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی دی نه مکتب لرو.
زما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسېږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دولس نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو، خو اوس فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیچا د کاندید په توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر روان پسرلیک کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه یې د چا نوم نه دی لیکلی. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو پروسه به شفافه وي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او پولیسو ویلي دي چې په هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. علي رضا عابدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې د پیښې ځای یې محاصره کړی دی. علي رضا عابدي د پاکستان د متحده قومي حرکت ګوند له مشرانو و او په 2014 میلادي کال کې د غوات د ملي اسامبلی غړی ټاکل شوی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو تکلن ماشوم د هغه هیواد د جنوبي دیز ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه تکلن هلک د هغه له پلار سره د تکزاس ایالت په غیر قانوني ډول ور مهاجر سوی و او هلته نیول سوی و. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ماشوم د دوشنبه په ورځ شدید مریض و او وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرنوی حمله دوی کړې وه. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او شل تنه زخمیان شوي. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي چې د سوریې د مدافع هوا د هوایي مدافع سیستم د اسرائیل یو شمیر میزایل چې د دوی لوري ته ورته غول سوي و شنډ کړي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس رپورټ ورکړی چې زیات میزایل د لبنان له فضايي حریمه ورته غول شوي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې دونه په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو قاچاق کوونکی له بهسود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونه ورد چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅون کې ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قوماندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د شپاړس پرچون خرڅونکو تر څنګ څه د پاسه دوه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي دي. د ښاغلي یادګاری په وینا تیرونې د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر وزارت
د کورانی او چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې دوه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې شپږ سوه څلور پنځوس کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیولی دي. دغه راز یې د نشئی موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولي چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یوه ښځه ده.
د یادونه ورده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرې دولو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته یې د نشه یي موادو لاسرسی اسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې دېرش کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د یو ویشتو قضیو په تړاو پنځه ویشت کسان ونیول شول او د عدلي او قضایي مرکز په علني غونډو کې له دریو تر اوو کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره دغه راز تیرونۍ افغان ځواکونو په نهو ولایتونو کې یو ویشت کسان نیولي او دې مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې یو ویشتو کسانو څخه یو سل اووه ویشت کیلوګرامه هیروین، پنځه شپېته کیلوګرامه تریاک، یو زر څلور سوه نهه شپېته کیلوګرامه چرس، دولس کیلوګرامه شیشه او یو زر نهه سوه پنځه اتیا د ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. وړاندې که په خپرونه کې راسره وي دا مطالب راسره اوریدلی شئ. د یو این او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپلو منابرونه د موادو مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس سره مو د معتادینو د تداوۍ کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړې. روزګان ولایت ته ځو او دغه ولایت له اوسیدونکو موسی جان څخه به واورو چې ولې په نشو اخته شو.
دوه دم سره ولنډواله داسې نیومه چې بلانه ورته جوړېږي. ورور یې په درګاه کې ناست و چې رالم دې لاس ونیول یم زغوارېدلم.
د خپرونې په پای کې هم ډرامه لرو، را سره اوسئ.
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کیږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړي درکوي.
دا چې وړاندې په خپرونه کې څه لرو په دې اړه مو واورېدل، اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راګرځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې لا هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدیږي. د یو این او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید یوه لویه ستونزه بللې او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي. ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشه یي مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو تر څنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی.
که
څه هم د کوکنارو که کم شوی دی، خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی. د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ایز استراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي.
په 1991 کال کې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی چې د تیر کال په پرتله په 9% کموالی راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رود نهینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي.
سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري. موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو، د تولید کچه راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو. باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي. موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. سره له دې چې په روان کال کې وچکالی د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی، خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دي د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي.
درنور دن کو په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
تاسې د ازادي راډیو ته غوږ یاست چې په منځنۍ څپو 12.90 او FM 100.15 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدلی شئ. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشئی موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دینی عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشئی موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشئی موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشا وایي د نشئی موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دی د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماء د خپل منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرت سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول دی قانان دا بند کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو بچرته وګورئ چې شل کاله چا اپیم کړی چې هغه زندگی جوړه کړي.
لنشی مواد سره د مبارزه وزارت او د ملګرو ملتونو لنشی مواد او جرمونو سره د مبارزه ادارې د ګډ سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لس ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې ډیر کوکنار ورکی کرل شوی و. د ننګرهار ولایت لنشی مواد سره د مبارزه رئیس ادریس صفای د نشی موادو د کښت تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یوالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې بعد د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانه دا ثابته کې چې مثلا نشي توکو کیش قاچاق او استعمال دا منه ده. نو زه اطمینانی مو چې موږ سره ودا ډیر همکاري وکړي خصوصا په هغه سیم کې چې هلته خلکو ته آگاهي نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او قاچاقو له ډیریدلو سره د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي تر څنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منګه مخکې له وخته فایل کړی دی د دې په ځای چې کوکنار وکرل شي او بیا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي. بته د ولسونو سره د بزګرانو سره ناستې شوي دي او هغوی خپل تعهد سپارلی دی. د دې په خاطر چې دغه تعهد موږ نور هم ورغو او وسیع کړو نن مو د علماو په همغږۍ هم دا غونډه رابللې ده چې ټول مسکرات او مخدرات چې هغه د اسلام له نظره حرام دي هغې لپاره یو مشخصه فتوا صادر کی تر سو دغه عامه په هاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال له پایل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړای شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشئی مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاق پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل. خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط چې موږ زیات فوکس پرې کړی دی چې هغه د معتادین تداوی برخه د وقایې برخه ده د کاهش اضرار برخه ده ارتقاء ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زموږ په وقایوي بخش باندې ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده آسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته. خو چې تعداد 9,00,000 اوس 3.5 میلیونه معتادین دي د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي. فکر نه کوئ چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې موږ پالیسي جوړه کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره موږ هغې ته هدف تعین کړلو چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی. نو د دې په نظر نیولو سره موږ فعلاً په پالیسی کې ډیر تغیرات راوستي دي. یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطح باندې ولرو، هم باید د ولسوالیو قریجاتو په سطح باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته د احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوي تاسو دغه نیمګړتیا په خپل په درملنه کې بولی او په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډیر سټانډرډ پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراول شوی نه دی، پله صحیح کارمندان زی ساحه ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي، یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وي چې هغه کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولای شي چې دوباره په احتیاط طرف ته مخرمونی کی. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرزند څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل معملی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه د سرسه موجود وي، نو بیا هم زمونږ د تداوی بې نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر دوه کالو پورې تر درې کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. خو متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه د سرسه دي. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري د مرکز نه رخصتيږي، زی راسن بیرته هماغه ځای ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسیا لمنځل نشي نو زمونږ د بازګش کچه بیا هم وچته.
ولی د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی.
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دي. هغه موینت مبارزه علی مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټي مازری د بار باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکل تشکیل باید زیات شي تر څو وکول شي چې دغه ټول ناخوالو ته جواب وکړي.
د امر روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسو یو د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زمونږ ارتباط کاری ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زمونږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت بازار مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زمونږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې مونږ پالیسي ساز یو، مونږ هماهنګ کننده یو، مونږ رهبری کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
در نوردن کول نشي مواد سره د مبارزه وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو مرکه اورده. د خبرونه په دې برخه کې د یو معتاد لژن سره مو آشنا کوو او د دې لپاره روزګان ولایت ته ځو. د روزګان ولایت موساجان تر نشي مخ کې هډا و رضوان وو، خو اوس یې په جګړو کې یو بخاله لاس ور کړی ده. دی وایي چې تر احتیاط وړاندې آن له سګریټو او نسوارو څخه ځان لیرې ساتی. دا چې دی ولې په نشو اخته شو، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړی ده.
زما نوم ساجان دی. بلا په دې کسب اختاس په مخاص د بیکاری او دغه سم مقصد نه بنه شو ورده واره چې باب سوله. بلا په اختاس ولو بلا په دغه دولت کې په زخمس ولم سګریټ کو نه سپار کو ولې وادو د واده سه بل امزولي وې سره ول تر ازه چې نو وې سلام خپل په شروع وسله بره ما ته ته دا و د دغه نشه د خوژن نشه بره ما دغه دی په برباد به مکه دان بل د دوه یره نه خو د خر کو کسب ما ورې د په خو خدا نه ودلته حکومت چې با ورته یو د مسر پیدا سپدل په تورې کې دوه د مسر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس و چې را لمدې د لاسونی ولوم زغوره دلم بریم لاسته پروژه پخته ورکړ شو هغه د رته وکټلن والا بالا چې مقصد اشنه خو چم نشادي بلا با سن د کلمه شرور مو په ویش راس جلاو خیر خو شنه ستوله بلا کرا کرا یو مزول راولی ور دم دم ویلا بلا تخې چې ځان نشي خلاصه ولای فین دا پښیم پر د رقم د مقصد نشي چې منه کوله مقصد ژوند مسمو وسخونو مقصد دا چې په دغه کیسه بخته یم بل دای په خدای یاریان دولت هغه په داسې کې نه کې زوره وستلی وای دغه ورکړی وای د بل امر په ځوانان کړ چې خلاصي وای نه دی وا خو مش سره تمنه او په سره سمو در کار دغه مګر وز دای زخمی سلو بل په دې عمل اخته یو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له دې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. په کومه برخه کې چې تاسو زموږ په زړه پورې ډرامه اورئ او درته خپرېږي، په ډرامه کې اورئ چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي، دواړه دواخانې ته ځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه باسي. دا چې وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ تاسوږی
ز زغست یار جم
زما یار زفانه نه پیژنم
ته د اسما رنگ ته وګوره نمی پیژنی چې زه ته سره یاران یو زم تا پیژن عملی
نو خونه اسی وای زورا ورا که عملی هم زنگ ایران کرم که دا سنگ یار نه چې زینه پیژنم
گوره د عملیانو خوندی سخی نیه چې څنګه چې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې.
درانې مینې کور وران شي ګولۍ واوا کمبله را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای. ښه نه ته ووایه چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی، څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی؟
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم. زه همدم دې ګولۍ عملی یم، اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو.
دا ګولۍ خو په هر دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړي درکوي.
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم، دواخانه والا مې نه پېژني، فکر نه کوم چې باور راباندې وکړي. ته ورشه تا پېژني.
بلد نه بلد نه غواړي زوروره رنګ او کاني دې هسې هم د عملي دي. کله چې ورغلې څټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې د هډوکو د درد ګولۍ راکړه، دواخانه والا پوهېږي چې ته عملي بس ګولۍ درکوي.
اوس خو سره انډیوالان شو، راته دواړه به ورځو. ته تر ما ډېر بلدې، رانیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره دې وکړه، درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې.
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو. زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو. د پیسو غم یې مه کوه، پیسې راسره دي.
داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي. زه والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده، درځه چې ورځو. دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي.
خو ته مخکې شه، زه به در پسې شم.
سمه ده، راځه.
زه
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راشي. ښه خدمت را ته وایا.
خدمت د لوکو د دن ګولې مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
د منډي وال نوې راغلی او بیرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي، خیر ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پرې کیږي، واخلئ.
راکا یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه؟ تو پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څاک لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زیته لاړ شو. کابینه
بلی قومندان صاحب.
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اوریدله، او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسیدله.